آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام اته نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری ځان مرګې برید کړی. ایران د خپل هغو عسکرو جنازه وخت چې په سوریه کې وژل شوی دي. او د ناټو مشران غواړي هر څومره زر چې امکان ولري د امریکا د منتخب جمهوریز ډونالډ ټرمپ سره وګوري.
نن جمعه ده، د 1415 نوي کال د عقرب د میاشتې 28مه ده، چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 11مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم رپورټونه لرو. او ډونالډ ټرمپ به د دندې په لومړیو سلو ورځو کې څه کارونه وکړي، په دې باره کې هم رپورټ اورېدلی سي. خوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زی تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. طالبانو په اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری د برید لپاره یې ځانمرګي برید کوونکي لیږلې دي. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویان شیرجان دورانی هم ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی. پولیس وایي چې لمړی یو ځانمرګي برید کوونکي د قونسلګری په دروازه کې چاودونکو مواد چې په لارې ډول موټر کې ځای پر ځای شي ول وچول، وروسته بیا نور ځانمرګي قونسلګری ته ننوتل. په همدې حال کې په کابل کې د جرمني سفیر والټر هاسمن هم ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی دی. په مزار شریف کې یو ډاکټر مطبوعاتو ته ویلي دي چې لس ګونه کسان هغوی ته ورول شي ول چې دوه کسان وروسته سا ورکړه. جرمني په افغانستان کې 918 عسكر لري چې اکثره یې د بلخ په ولایت کې دیره دي او د ناټو د قاطع ملاتړ په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. ایران د خپل هغه عسکرو جنازه واخیسته چې په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران د سرکاري خبري ایجنس ارنا پر راپور کې ویل شوی چې د لسو عسکرو جنازه پرون د پنځشنبه په ورځ د قم په ښار کې واخیستل شوه. د جنازې په مراسمو کې حکومتي چارواکو، ځایي خلکو او د وژل شوو عسکرو د کورنۍ غړو برخه اخیستې وه. ایران دانه دی ویلي چې وژل شوي عسکر څوک دي او څنګه وژل شوي دي، خو یوازې همدومره ویلي دي چې د زیارتونو ساتونکي وه. ایرانی چارواکو د اگست په میاشت کې د شاوخوا 400 عسکرو کورنۍ چې په سوریه کې وژل شوي وه د شهیدانو ادارې ته معرفي کړي دي چې مالی مرستې ورسره وشي. ایران د سوریې د رژیم سره په دې خاطر نظامی او سیاسي مرستې کوي او وایي چې دا کار د زیارتونو د دفاع په خاطر کوي. د ناټو مشران غواړي هر څومره زر چې امکان ولري د متحده ایالاتو د منتخب جمهوریز ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د جمهوریز باراک اوباما حکومت د ناټو نه غوښتي دي چې ټول کارونه دي دوی ته نه پرېږدي او خپل همکاري دي وکړي، خو ښاغلی ټرمپ بیا ویلي دي که چیرې د ناټو غړي هیوادونه په دې سازمان کې همکاري نه کوي باید چې دفاعي هم ونه شي. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د متحده ایالاتو منتخب جمهوریز ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر وخت دا نه ویلي چې امریکا به د ناټو څخه ووځي، خو ناټو یې لمودې وتلی سازمان یاد کړی وو او دا یې هم ویلي وه چې ناټو د تروریست ډلو د اوسني وخت خطر نسي ماتولی. ډونالډ ټرمپ حتی ویلي وه که چیرې د ناټو اتحاد له منځه ولاړ سي دا به کومه خاصه خبره نه وي او نه به هم کوم ناوړی کار وي. امریکا د ناټو د سازمان تر ټولو ستر تمویلوونکی هیواد دی او د سازمان 40% کې بودیجه هم امریکا ورکوي. د ناټو پخوانی عمومي منشي اندري فورزموسن وایي چې د ډونالډ ټرمپ ځینو څرګندونو په اروپا کې خلک اندېښمن کړي دي او هیله یې وښوده چې جمهور رئیس ټرمپ به هغه شان نظر ونه لري لکه د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې چې درلود. د ناټو د سازمان نوی عمومي منشي یان ستولټنبرګ هم ویلي دي چې ډېر ژر به د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ښاغلی ستولټنبرګ ویلي دي چې د روسیې او اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په مبارزه کې د امریکا قوي همکاري ته ضرورت سته. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د سوری دیموکراتیز وکونه چې امریکای ملاتړ کوي وایي چې د تنګ دي شوې د چدراقي شمالي برخې ماسره کی. د غزوکونه چې اکثره کوردان دي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د دې ځواکونو یوې ویاندې سیحان احمد ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د راقې په لورې د دوو خوونه ځواکونه مخ په وړاندې روان دي. د اسلامي دولت یا داعش ډله راقا په سوریه کې د خپل خلافت مرکز ګڼي. میرمن احمد وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د هغوی سره هوایي ملاتړ لري او د داعش په مرکزونو بمباري کوي. امریکا سلګونه پناه غوښتونکي مني چې استرالیا د پاپونګینی په کم کې چولې دي. په استرالیا کې مطبوعات وایي چې امریکا او استرالیا یو موافقه ته نږدې شوې دي چې لمخې به هغه شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي امریکا ته ولېږل شي چې د نارو او پاپونګینی په ټاپوګانو کې په کمپونه کې چول شوي. اکثره دغه کسان د منځني ختیځ، افریقا او آسیایي هیوادونو اتباع دي. ملګرو ملتونو ویلي دي که دغه موافقه وشوه د پناه غوښتونکو دغه دوه کمپونه به په بشپړ توګه تش شي. د استرالیا حکومتي چارواکو تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې. استرالیا دا کمپونه د هغو پناه غوښتونکو لپاره جوړ کړي و چې د سمندر د لارې کوښښ کوي استرالیا ته ځانونه ورسوي. او وروستی خبر دا چې په قبرس کې پولیس وایي د یوې سوریایي میرمنې ماشوم په هغه کښتۍ کې زیږیدلی چې د ترکیې نه د مدیترانې د ختیځې ټاپو په لور روانه وه. په کښتۍ کې 138 نور هم سپاره وه چې 40 ماشومان وه. د کښتۍ چلوونکي دغه کسان د سمندر په منځ کې پرېښول او خپله تښتېدلی وه. پولیس وایي ټول پناه غوښتونکي د مهاجرینو کمپ ته وړل شوي دي. ژغورونکي وایي چې هغوی دغه کښتۍ د بلې کښتۍ پورې وتړله او د سمندر غاړې ته وایستله. 8 داسې ماشومان هم په کښتۍ کې وه چې هیڅوک یې نه درلودل. د قبرس پولیس وایي دغه پناه غوښتونکي د دوه ورځو لپاره په اوبو کې وه چې وروسته بیا د ژغورونکو لخوا پیدا شول. د پولیسو د معلوماتو له مخې پناه غوښتونکي قژاقبرانو ته تقریبا 2000 امریکایي ډالر ورکوي چې د ترکیې نه یې قبرس ته بوزي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که چیرې په دې ژمی کې د دغې نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د ادارو د خوراکي او د عاجلو موادو د انتقال مخه همداسې بنده وي، نو د دې ډېر امکان موجود دی چې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د ختیځو سومو 250,000 خلک به د سختې لوږې سره مخامخ سي. د جنیف څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی له دې نه ویره لري چې په دې سخت ژمي کې به د سوریې په ډیرو سیمو کې ډیر خلک د مرګ د خطر سره مخامخ شي. دغه نړیواله ټولنه وایي چې دوی او نورې خیریه بشري ټولنې د جنګونو او د حکومت د خنډونو له کبله د دې توان نه لري چې دغو خلکو ته په وخت عاجل ضروري مواد ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د ادارې خاص مشاور یان اګلند وایي چې دا ډیره زیاته د اندېښنې وړ خبره ده چې څنګه به په دې ژمي کې د حلب د ښار په ختیځ کې 250,000 محاصره شوي خلک نجات پیدا کاندي. هغه وایي
The last time East Aleppo was reached with significant humanitarian supplies
آخری ځل د حلب د ښار په ختیځو سیمو کې خلکو ته فوق العاده زیاتې بشري مرستې رسیدلې، او په اصل کې دغه بشري مرستې د اوړي په منځ کې د جولای په میاشت کې شروع شوې وې. هغه یو راپور چې موږ ته د حلب د ښار د ختیځ نه را رسېدلی دا دی چې همدا اوس چې موږ خبرې کوو هلته خلکو ته د خوراکي موادو وروستۍ جیره رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې دغه خاص مشاور ښاغلی انګلند وایي چې د هلته په دې ژمي کې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي د لارو چارو دپاره یو پیشنهاد هم مقاماتو ته کړی دی. په دغه پیشنهاد کې د روسیې او د سوریې او د مخالفو قواو نه غوښتنه شوې ده چې د حلب د ښار د ختیځو سیمو خلکو ته دې د عاجلو خوراکي او نورو ضروري موادو د انتقال دپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په دې برسیره په دغه پیشنهاد کې د دې غوښتنه هم شوې ده چې د دغو سیمو نه دې په عاجل ډول تقریبا 300 تنه زخمیان طبي مرکزونو ته انتقال شي او همدې طبي عملیې ته اجازه ورکړی شي چې هلته په دغو محاصره شوو سیمو کې د ناروغانو علاج وکړي. اوس د حلب په ختیځو سیمو باندې د روسیې د جنګي الوتکو بمبارۍ بندې شوي، مګر هلته ځمکنی جنګ اوس هم په شدت روان دی او هم روسیې د کروز د توغندیو په شمول ډیره ثقیله وسله سواحلو ته رسولې او وایي چې د دغو وسلو نه به د حلب په جنګ کې استفاده وکړي. خاغلی انگلند هم امریکا غکت ویلی چی ده لدین ویره لری چلتا با یو سخت جنگ شروع شی. آقا وای؟
I do indeed fear it could become much, much worse. It is terrible as...
زباید دارو لرم دا وزا ممکن لدین هم دیره دیره خراب شی. اوس چی من خبری کو هلتا وزا دیره خراب ده او ده دی امکان شته ده چی دینه با وزا هم دیره خراب شی. زه امید لرم چې د ملګرو ملتونو دغه پیشنهادونه عملی شي. زه په دې یقین لرم چې هیڅوک نشي کولی چې د حلب د ښار په ختیځ او لویدیځ کې دا مشاهده کړي چې ملکیان هلته په یوه سخت او بې احتیاطه جنګ کې راګیر شوي او مري. ښاغلی انګلند وایي چې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو نه وروستو دی ګمان کوي چې د روسیې او د امریکا ترمنځ به د بشري او د سیاسي ستونزو په حل کې همکاري زیاته شي. هغه دا هم ویلي دي هر کله چې د امریکا او د روسیې ترمنځ دغه همکاري زیاته شوې نو په سوریه کې معاصره شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو دپاره هم فرصتونه برابر شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی رپورته. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ د بریا وروسته داسې شکونه مطرح کیږي چې ټرمپ به د دندې په لومړیو سلو ورځو کې څه کارونه وکړي او څوک به د هغه په حکومت کې نقش ولري. ارزونکي په دې باور دي چې کانګرس او حکومت د جمهوري غوښتونکي ګوند په واک کې دی او کېدی سي ډېر بدلون رامنځته کړي.
د امریکن پوهنتون استاد جنیفر لالس یو ارزونه کوي او د ټرمپ د حکومت او د څرګندو علامو پر اساس توقع څرګندوي چې د جمهور رئیس په حیث به ټرمپ د دندې په لومړنیو سلو ورځو کې څه ډول
دا به ډانلډ ټرمپ ته ډېره اسانه وي چې د کانګرس سره ملګری شي. د دې فکر لرلو تر څنګ اوس یو متحد جمهوري غوښتونکی حکومت لرو. د کانګرس د استازو او سنا مجلس اراده لري چې د ټرمپ سره همکار وسي او هغه هم نیت لري چې د هغوی سره کار وکړي. خو که د هغوی ریښتیا هدف دا وي چې ټول هغه کارونه بېرته سرچپه کړي چې اوباما ترسره کړي او په حقیقت کې غواړي چې د هغه
منتخب جمهور رئیس ټرمپ د ټاکنو په ورځ په میشیګن ایالت کې داسې څرګنده کړه چې مفسدو سیاستوالو پر متحده ایالاتو مشري کړې ده او همدا ترې د ازادۍ ورځ ده. مفسدو سیاستوالو او د هغوی خاصو ګټو د اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې مشري وکړه. نن زموږ د ازادۍ ورځ ده. پروفیسور لالس وایي د ټرمپ د 2014 کال د کمپین شروع نه ځینې کسان په نظر کې لرل، لکه د نیویارک پخوانی خاروال روډي جولیانی او د کانګرس پخوانی رئیس نیوت ګینګریچ چې ډېر امکان شته د ټرمپ د کابینې غړي شي. د هغې په باور روډي جولیانی به یې لوی څارنوال او نیوت ګینګریچ به یې د بهرنیو چارو وزیر.
دا ډېره ګرانه ده چې په حکومت کې باید څه ډول فساد ختم شي.
دا به راته حیرانوونکي اوسي که موږ په لومړنیو سلو ورځو کې د ډېرو تحقیقاتو پیل شاهد نه اوسو. خو ځینې داسې حقیقي مسایل شته چې ډانلډ ټرمپ یې د کانګرس په غیر کولی شي، او مثلا د چاپیریال ساتنې اداره له منځه وړی شي. دا تعدیلات رامنځته کولی شي چې په اصل کې د اوباما کیر په نوم صحي بیمه بدله یا یې ډېره برخه فسخه کړي. دا هغه څه دي چې پوهیږو کانګرس ورسره همکاري کوي.
ټرمپ د اکتوبر په 19 په لاس ویګس ښار کې ډېر په زغرده وویل چې په هیواد کې ډېر بد خلک شته چې باید وشړل شي. موږ ځینې ډېر بد خلک په دې هیواد کې لرو چې باید وایستل شي. موږ به دوی وباسو او موږ به خپل سرحدونه خوندي کړو. خو څېړونکي په دې باور دي چې بهرنۍ پالیسۍ هغه ماموریت دی چې ډانلډ ټرمپ پکې متنوع اختیارات لري، او ټرمپ د کمپین په وخت کې دا ټکی ذکر کړی چې داعش به د منځه وړي یا هغه د سوریایي مهاجرو په اړه د دقت نه کار اخلي او هغه به دا جنجالونه حل کړي. سید سلیمان شاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورته. د دې کال د جولای په میاشت کې په ترکیه کې د کودتا د ناکامی هڅې وروسته اروپایي اتحادیې په دغه هیواد فشار زیات کړی، ځکه چې په ترکیه کې د هغو کسانو نیول او ځپل څاري چې داسې تورونه پر دې چې په کودتا کې لاس درلود. اروپایي اتحادیې په ترکیه سخت انتقادونه کړي، خو انقرې بیا د داسې ډول کارونو کول رد کړي دي. لورن جونز په دې اړه د ترکیې څخه رپورټ راستولی دی چې خلاصه به یې خلیل خان درته واوروي.
د اروپایي اتحادیې د شورا سازمان چې په اروپا کې د بشري حقونو د څارت تر ټولو لویه اداره ده، د هغې مشر چوربون جګلند د ترکیې د سیاسي مشرانو سره د پنجشنبې په ورځ ملاقات وکړ او په ترکیه کې د بشري وضعیت په اړه د اروپا اندېښنې ورسره شریکې کړې. د چهارشنبې په ورځ اروپایي اتحادیې د ترکیې د هغې غوښتنې په اړه چې غواړي د دغه اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي کلنی راپورټ خپور کړ. په دغه راپورټ کې د ترکیې د بشري حقونو په سابقې سخت انتقادونه شوي دي. په ترکیه کې د جولای په میاشت کې د ناکامې کودتا وروسته د خلکو د نیولو او ځپلو له وجې په دغه هیواد باندې سخت انتقادونه هم شوي دي. په اروپا کې د کارنګي په څیړنیز مرکز کې کارپو سینان اوجلن وای د بروکسلز او د انکرې ترمنځ لوی بوران د جوړېدو په حال کې دی.
There has been difficulties in the relationship in the past, but both the level of negativity
د مشکلاتو سره مخ وي. په دې راپور کې دا ځل د اروپایي اتحادیې مختلف سازمانونو ته ویل شوی دی چې ترکیه سره خبرې دی لغوه کړل شي، نو په دې معنی اوس د اړیکو وضعیت ډېر خراب دی. خو انکرې بیا د اروپایي اتحادیې اندېښنې رد کړي او هغوی یې په دوه مخې معیارونو تورن کړي دي او ویلي دي چې دوی په دې کې ناکامه دي چې په دې پوسی چې په ترکیه کې دیموکراسي د څه ډول خطرونو سره مخ ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په اروپایي اتحادیې کې د ترکیه غړیتوب ځنډولو په خطر ملنډې ووهلې.
سکلمدان کاکمش نه دیولر Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereleri gözden geçirilmelidir. Geç kaldınız ya.
Hadi bir an önce gözden geçirin. De Türkiye ve Avrupa ihtiyacı Ali Kutadi bir ara sarı katına usi. Tas usum na vakta es. Jırta jıra bir katına vukri. Hoyavazi bir katına makavi. Hıpala akhiranayı prekram vukri. انکره په 1935 کال کې د وسنی اروپایي اتحادیه ایو په خوانی سازمان د ایسی غړیتوب تر لاسه کولو لپاره عریضه ورکړې و. خو مبصرین بیا په دې نظر دي چې ډیر خلک په دې باور دي چې د ترکیه غوښتنه له دې وجې نه منل سوي چې یو مسلمان هیواد دی. خو که څه هم د دوی ترمنځ سختې خبرې سره تبادله سوي، خو څېړونکي اوجلن بیا وایي دواړه اړخونه ډیر قوي دلایل لري چې د دې پروسې د ختمېدو مخه ونیسي.
One reason is the ongoing challenge of managing
the وجه د ماجرینو دراتک د بهیر د چیلنج غم خوړل دي چې ترکیه ډیر مهم رول پکې لري. دوهم دلیل د کبرس د ټاپو د مسلې د حالولو پاړه چې ډیر کلونو راسي خبرې پر روانې دي، اوس داسې امکانات پیدا شوي دي چې یو حل به راوستل شي. او بل دا چې د ترکیه حکومت په دې هم پوهیږي چې که څه هم د دواړو اړخونو ترمنځ سخت خبرې سره تبادله شوي، خو د ترکیه کورنۍ وضعیت نوري بدې خبرې نسی ګاللی او د غراز ترکیه اقتصادي وضعیت هم د دې اجازه نه ورکوي. لبلې خوا انکره هم به ډیر څه په لاس کې لري او د دې اختیار هم ورکړي چې د بروکسل سره د هغو ماجرونو چې غواړي د ترکیه د لارې اروپا ته ولاړ شي د هغوی د کنټرولولو موافقه به ختمه کړي. دغه راز اردوګان په ترکیه کې د خلکو د اعدام سزا بیرته په نافذولو ټینګار کوي او که دا کار وسي نو په اروپایي اتحادیې کې د ترکیه د غړیتوب په اړه به خبرې په اتوماتیک ډول وځنډول شي. د اردوګان د نړیوالو اړیکو مشر ایسی سوزن اولسر وایي په خاصه د برتانیې هغه پریکړه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب پریږدي د هغې وروسته د ترکیې او اروپایي اتحادیې سره خبرې ختمول ډیر جدي امکان لري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست وایي چې د هغو سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د رسولو لپاره نوي پلانونه نیولي دي چې د ناامنۍ له امله پکې زرګونه ماشومان له واکسینه بې برخه پاتې دي. په دې اړه زموږ همکار ضیاء الرحمن حسرت رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ناامنۍ له امله 1500 ماشومان په 15 ولسوالیو کې د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې دي. په هغه سیمو کې چې دا شمېر ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې شوي دي، تر ډېره د داعش ډله فعالیتونه لري او د واکسین کولو مخه یې نیولې ده. دا د ننګرهار هغه ناامنې سیمې دي چې تر ډېره د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتې دي او د داعش له ویرې یا هم واکسیناتوران سیمو ته نه دي ورغلي او یا هم داعش په لومړي سر کې مخې ته خنډ شوی ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر علي ګل انتظار وایي د پاتې شویو ماشومانو د واکسین کولو لپاره یې نوې هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې یا د قومي مخاورو او دیني عالمانو په مرسته د داعش او وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي. هغه هیله خو دا چې پراتونکو دورو کې بل واکسین پاتې شي ماشومان ټول د پولیو لساسکو برخمن شي. په ننګرهار کې د سپین غر مومن روغتون سرطبیب ډاکټر شفیق الله ابراهیمی بیا ماشومانو ته د پولیو واکسین پر کولو ټینګار کوي او له روغتیایي پلوه دا واکسین د ماشومانو روغتیا ته ګټور بولي.
د دې وایرس نه یوازې او یوازې ځان ساتنه او ځان ژغورنه د پولیو څاڅکي دي چې د دغه څاڅکو اچولو سره د یو ماشوم په خوله کې او ماشوم د دغې دایمي فلج او مشروونکي ناروغۍ څخه خوندي پاتې کېدلی شي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي بیا ټینګار کوي چې د ناامنو سیمو پاتې شوي ماشومان هغو سیمو ته د واکسین کولو لپاره ولېږدول شي چیرته چې د پولیو څاڅکي د نورو ماشومانو لپاره رسیدلي دي.
زما نوم جمیل الرحمن دی. په هغه سیمو کې چې داعش او طالبان څوک واکسین کول ته نه پرېږدي، دولت به هغه ماشومان یو امن ځای ته انتقال کوي ولته واکسین کوي، څو د پولیو ښکار نه شي، د پولیو مرض له منځه لاړ شي.
د پولیو واکسین په اوسنۍ دوره کې چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوی، د اټکل له مخې به په کې شاوخوا 200,000 ماشومانو ته په ټول ننګرهار کې واکسین ورسول شي. دا ځل د حصارک په نام نه ولسوالۍ کې هم ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 4 په کونړ، 1 په هلمند، 1 په قندهار او 6 پیښې په پکتیکا ولایت کې ثبت شوې چې پولیو وهلي ماشومان د پکتیکا ولایت په برمر ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په ننګرهار کې پرون د نړۍ په کچه د دریم نړیوال اسلامي پوهنتون جوړېدو د تهداب ډبره کېښودل سوه. نوشابه آشنا د لوړو زده کړو د چارو د وزیر سره د اسلامي پوهنتون د جوړېدو په څرنګوالي مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
سره له دې چې نن سبا په افغانستان کې دولتي او خصوصي ګڼ شمېر پوهنتونونه شته، دینی مدرسې هم موجودې دي. هغه اساسي ګټه چې د اسلامي پوهنتون په جوړېدو افغانستان خلکو ته رسیږي هغه به څه؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنې. څنګه چې تاسو وویل، نن موږ خوشبختانه د دې نړیوال اسلامي پوهنتون د تختاب تیږه په ننګرهار ښار کې کېښودله. د دې پوهنتون اصلي موخه به په بین‌المللي او معیاري سطحه، یعنی د بین‌المللي معیار په سطحه نړیوال اسلامي پوهنتون به وي چې دې کې به بر علاوه د اسلامي مسایلو، دینی مسایلو نه، یعنی د شریعتو د پوهنځي نه بر علاوه به ډېرې مهمې رشتې نور هم په دې پوهنتون کې وي. اصلي هدف او موخه زموږ دا دی چې د ننګرهار سرحدي ولایت دی او متاسفانه زموږ وطن اکثرا د افراطګرایۍ سره مخامخ دی. دغه پوهنتون کې به موږ په ډېر معیاري شکل سره اسلامي مسائل په ډېر اکاډمیک شکل سره د ډېرو لوړ پوړو استادانو، یعنی ډېر باظرفیته کسانو دخوا تدریس کیږي چې واقعي اسلام پیژندنه به په دې پوهنتون کې محصلینو ته زمینه برابره کیږي. او د دې پوهنتون ایجاد به د دې سبب شي چې زموږ خلک نور پردیو مدرسو کې دینی سبق درسونه ونه وایي، بلکې په خپل هیواد کې به په ډېر معیاري او ستاندرد او علمي شکل سره په دې پوهنتون کې په اساسي ډول سره به د اسلام زده کړې به اکاډمیکي زده کړې به دوی کوي. غیر د دې کې د شریعت پوهنځی به په دې کې وي. په دې کې به معاصر علوم او هغه اولویتونه چې د افغانستان اولویت دی خالص پوهنځی به په دې پوهنتون کې جوړېږي او محصلانو ته به په لوړ معیار تدریس کوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې طالبانو په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری ځان مرګ برید کړی دی. نو زموږ سره د مزار شریف څخه د آشنا رادیو د دری خبرونې خبريال میرویس بیژن په لین کې دی.
محترم بیژن صاحب، تاسې په خیر راغلاست. کړه ته وایاست چې نن په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری ځان مرګه برید سوی دی، نو که د دې پیش په باره کې را ته وایست څنګه رامینځته سوله او تازه معلومات د دې پیش په اړه راکړئ.
با سلام با شما، آخرین جزئیات که از حمله بر کنسول آلمان در ولایت شمالی مزار شریف صورت گرفته و کیزی است که تا هنوز جزئیات که از مسئولین شفاخانه اوزاری ابو علی سینای بلخی به دست آوردیم، دکتر خواجه نورمند فیض میگه که تا هنوز 110 زخمی به این شفاخانه منتقل شده و 2 کشته در اینجا انتقال داده شده و زخمی هم کسایی بوده که در اطراف از این کنسولگری خانه هایشان بوده و بعد از این انفجار سنگین رخ میده خانه ها و شیشه های منازلشان میشکنه و اینا زخمی میشه. برای فیلم هم درگیری در کنسول آلمان جریان داره و بر اساس اطلاعات که هنوز تایید نشده گفته میشه مهاجمان داخل کنسول هستن، ولی نیروهای امنیتی کنسول جرمنی با پلیس و سایر نیروها اجازه نمیده که تا داخل کنسول شوند و از اثر اصابت انفجار قوی که در مقابل یکی از بخشهای دیوار کنسولگری صورت گرفت، دیوار کنسولگری فرو ریخته و گفته میشه که یک گودال ایجاد کرده و در این ساحه که کنسولگری آلمان است منازل مسکونی، دکانهای تجارتی و مارکت ها و یکی از رستوران ها و هتل های بزرگ مزار شریف است که مربوط یکی از سران برجسته دولتی این ولایت میشه. گفته میشه که مخالفین با استفاده از دکانهای پرزفروشی تانستند که موتر مملو از مواد منفجره در جوار یا در مقابل یکی از دیوارهای قنسولگری آلمان انفجار بدن.
کورمادان ډیر مننه دا بیژن میرویس بیژن چې د آشنا رادیو د دریخ پرونی خبریال وو او چې نن طالبانو په مزار شریف کې د جرمنی په قنسولګری ځان مرګه برید وکړي، موږ ته تازه معلومات راکړل.
اوسم درنونکو د مهمه خبرونو ولندیز اوري. طالبانو په ویلمه کې ادعا کړې ده چې په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګری د برید لپاره ځان مرګ برتون کې لګلې دي. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورنی هم ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی دی. پولیس وایي چې لومړی یو ځان مرګ برید کوونکي د قونسلګری په دروازه کې چاودیدونکي مواد چې په لارې ډول موټر کې ځای پر ځای شي ول چولې دي او وروسته بیا نور ځان مرګ قونسلګری ته ننوتی دي. په همدې حال کې په کابل کې د جرمني سفیر والټر هاسمان ویلي دي چې په قونسلګری برید شوی دی او جګړه لا هم روانه ده. په مزار شریف کې یو ډاکټر مطبوعاتو ته ویلي دي چې لسګونه کسان هغوی ته ورول شوي دي چې دوه کسان یې وروسته ساور کړی ده. د سوری دیموکراتیک ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي چې دې ته نږدې شوي چې د عراق شمالي برخې محاصره کړي. دغه ځواکونه چې اکثره یې کردان دي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه کوي. د ناتو مشران غواړي هر څومره زر چې امکان لري د متحده ایالاتو د منتخب جمهوریت ډانلډ ټرمپ سره وګوري. د متحده ایالاتو منتخب جمهوریت ډانلډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې البته نو ویلي چې امریکا به د ناتو نه ووځي، خو ناتو یې لومدې ولیدلې سازمانیت کړی و او دای هم ویلي و چې ناتو د تروریستي ډلو اوسنی وخت خطر نشي ماتولای. ایران د خپل هغه عسکرو جنازه وخته چې په سوریه کې وژل شوې دي. د ایران د سرکاري خبري ایجنس په ارنا پر راپور کې ویل شوې دي چې د غلسو عسکرو جنازه پروند پنځشنبه پرست د قم په خار کې وخصل شو. او ورسته خبر ده چې امریکا سلګونه هغه پنه غوښتون کې منی چې استرالیا د پاپونګینی په کمپونی کې چولې دي. په استرالیا کې مطبوعات وایي چې امریکا او استرالیا یو موافقې ته نږدې شوې دي چې له مخې به یې هغه شاوخوا 13 پنه غوښتون کې امریکا ته ولیږل شي چې د نارو او پاپونګینی په ټاپوګانو کې په کمپونو کې اچول شوي دي.
ترنور دن کو د خبرونی په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریت به د تودوخ لوړ درجه 14 ټټه 2، په کندهار کې باندې اسمان شین وي د تودوخ لوړ درجه 21 ټټه 3، په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخ لوړ درجه دلته هم 21 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، په غزنی کې باندې اسمان ځای اوریت وي، د شپې د خوا به هوا سړه وي، په کندوز کې به هم نن اسمان ځای اوریت وي او په خوست کې به هم نن اسمان ځای اوریت وي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخ لوړ درجه 18 ټټه 9، په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخ لوړ درجه 23 ټټه 4، او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږي. په لنډ وخت کې به دا خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.